السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11مه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان دوه بلدیاتي نمائندگان وای چې دوت منزور جرګې جرمانه اور باندې لګولې ده. د خیبر نظامی چارواکو پر ماشومان د تشدد د مخنیوي لپاره د ماشومان د ساتنې کمیټه جوړه کړې ده. او په هرات کې د رختر پر کچ د 6.3 درجې یو بل زلزله شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د ښاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې دوت منظور جرګې د 15 لک روپیو جرمانه ورباندې لګولې ده. د ملي جمهوري غورځنګ سر اړ لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال راډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړي نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي. حمزه داوړ زیاتوي چې هغوی په اګست میاشت کې په پېښور کې د پاکستان پوځ د مشر په مشرۍ کې سوي جرګې کې ګډون کړی و چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځېد.
منځای جرګر چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې. د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچر ته دا بتا مشتر ونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی او شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہ داری دو.
د شمالي وزیرستان د پولیس مشر روشان زیب پرون مشال راډیو ته وویل چې هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنه کړي. اوتمنځي جرګه په سیمه کې د امنیت لپاره له شاوخوا 3 میاشتې راهیسې پر ځمکې روانه ده چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ګډونوال میرام شاه ته د لشکر په شکل کې تللي او نن به میرالي ته ځي. د جرګې مشران ویلي چې هغوی په دې دوران کې د پوځي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو پر ګډون او په شخصي دښمنیو کې پر بدل اخیستو بندیز لګولی دی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د چارواکو په وینا دا کمیټي به هره میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو، کارځایونو او کورونو کې دننه او بهر پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې ګڼې پیښې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې ساحل په اګست میاشت کې په یوه خبر کړي رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2023 کال له جنوري څخه تر جون میاشت پورې په اوسط ډول هر ورځ 12 ماشومان په جنسي توګه ځورول شوي چې عمرونه له 6 څخه تر 14 کلونو پورې دي. د افغانستان له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رسېدلي دي. ریوټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د رختر پر کچ د اکتوبر 8 د زلزلې په څیر 6.3 درجې و نن سهار وختي د هرات ولایت په 40 کیلومتري کې یو شمېر سیمې لړزولې دي. د خبر له مخې نننۍ زلزله د مځکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړې چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و. په هرات کې د طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی مشال راډیو ته ویل چې نننۍ سهارنۍ زلزلې د هرات ډیری ولسوالۍ تر بادغیس پورې ولړزولې، خو د نوموړي په وینا د اوښتو زیانونو په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې له سهارنۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. په افغانستان کې د اکتوبر 8 زلزلې کې د افغان حکومت د طالبان د حکومت چارواک په وینا هغه زلزلې شاوخوا 2500 کسان وژلي ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پخلی کړی چې امریکایي وګړي هم د حماس لخوا د يرغمل شوو کسان په ډله کې دي. نوموړي پرون حماس وسلواله ډله پر اسرائیلو د اکتوبر 8 په لړزونکې برید کول سره وغندله او هغه خالص شر یاد کړه. بایدن د حماس وسلوال وحشت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره پرتړه کړ او ویل زموږ زړونه ماتېدلی سي خو زموږ هوډ روښانه دی. اسرائیل ویلي چې د هیواد په جنوب کې د خپلو هغو ځینو سیمو کنټرول بیا ترلاسه کړی چې حماس وسلوال ورننوتلي ول او نیولې وي. د اکتوبر پر 10مه د اسرائیل دفاع وزارت په بیان کې دا وکړه چې په هغو سیمو کې د حماس د 1500 وسلوال مړی موندلی دی. بلخوا تر اوسه په اسرائیلو کې د 900 کسان د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. حماس وایي 130 اسرائیلیان یې رمل نیولي چې امنیتي چارواکي هم پکې شامل دي. او رسې خبر د لوبو په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن افغانستان او هند له یو بل سره سیالي کوي. په ډیلی کې دغه لوبه د پېښور پر وخت غرمه یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون دوی سیالي وسوي چې په لومړي کې انګلستان بنگلاديش ته په 1.8 منډو ماته ورکړه. په دومره سیالي کې بیا پاکستان سریلانکا ته په 6 وکټونو ماته ورکړه. سبا استرالیا او جنوبي افریقا یو بل ته مخامخ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې واوري په شمالي وزیرستان کې داوت منزو جرګې د سیمې دوه منتخبو بلدیاتي نمائندګانو ته د جرګې د فیصلې سرغړونې په سر د جرمانې د جمع کولو ویلي معلومات درکو. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د تحفظ لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. د ماشومانو حقونو کارکونکي وایي په کار ده چې دا کمیټیانې او څانګې فعالې وسي سو د ماشومانو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي وشي.
جنسی تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي، خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوي وشي.
د پاکستان پوست د جنوبی وزیرستان په زرمیلان سیمه کې د شاړې ځمکې په آبادولو کار پیل کړی. د سیمې اوسیدونکو یې هرکلی کړی دی. د خوست یو شمېر اوسیدونکو فعالانو د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره مرستې راغونډې کړي دي.
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي، خپسوالې پیسې راټولې کړې دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس موږ سره شریکې کړې دي.
نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 15,00,000 روپو جرمانې جمع کولو ویل دي. جرګې پریکړه کړې چې که عادل داوړ او حمزه داوړ په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي او حکومتي چارواکو سره په جرګو بندیز لګولې او د دې پریکړې په سرغړونکو به جرمانې لګوي. بلخوا منتخب نمائندګان وایي چې د جرګې پریکړې نه مني او په دې پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروایی وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میر علي ای پی او حمزه داوړ د میرام شاه درپخیلونه د ملي جمهوري غورځنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوي دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړي، د حکومت فو سره قبایلي جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي، په جمهوریت یقین ساتي، جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کړې. د پوځ سره تمیزه 15,00,000 روپۍ جرمونه کړی، کچېرې تو دا بدتامیش تر ونه رسوله نو تو کېر بېړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہ‌داریدو په دا ملک شه د میش سیاست د آئین د بلدستۍ د پوره دی. او کچېر ته دلته یو جرګار چګیږي دای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي، په سیاسي ورکرونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میر مزاحمت کی.
اوتمنځای جرګه صد پاسه درې میاشتونه رزمکې روانه ده چې د تیرو سو ورځونه میرام شاته د لخکر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلي او نن د اکتوبر 11 نامیر علي تزي. سو نوی وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمکې جرګه ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی، 15,00,000 روپۍ د جمع کړي، غنی کورونا به ډنګولې شي.
پښه یو حمزه د در په خیل کوم سره تعلق لري، یو عادل د آی پی کوم سره تعلق لري. اته ته میش یای او کومه تا دا یای چې د خپل کوس چې کیما جرمونه دو دا په خپل اخلاقي طریقه سره میش تر ورسوي میش د دې ته نه مجبوریږي چې میش د چا سره زور ازمایي وکړي دا د میش د سټام لیکلي چې قیمت اصول دي اقوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي
د شمالی وزیرستان پولیس او مشر روخان زیب د اکتوبر په لسمه خبریالانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړی دی چې تا اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسی وګړو ته به تحفظ ورکوي. عثمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلي دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فوج سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیری مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به یې ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونه ډنګ کړي هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمنه کیږي به. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویلي چې هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دې په وینا دا کمیټي به هره میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټه باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټي په داسې حال کې جوړه شوې چې په دې وروستو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جسمانی تشدد او جنسی تیریو یو شمیر پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي به د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. دې کمیټه چیرمین به ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټنګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره د لکه دننه چې څونه حالې ځلې شوې د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشری حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وای په کار دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج زلو کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډیر ظلم زیاتې کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنه تشدد کیږي. خو د دې نه مخ کې داسې څه قانون نه وو چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهی مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول نیول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسي تیری شوی او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورټ شوي او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر 14 کالو پورې وو چې جنکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان جوبل شوي دي، د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې په ډېرېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شویو جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی او هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ کې واوره.
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډله ییز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده، خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف وویل چې په وار واري له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه:
به حیثیت توری قوم یو مشر، مونږ بار بار حکومت نه خواس کړی او چې د اعلی سطح کمیشن مو ترا کړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی، ریکارډ مطابق څوک چې مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي، څوک چې همسایه دی هغه د همسایه باقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموماً حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به وږ نه اچولو او عموماً تنازع به دې خبرو نه جوړېدې، هغه به فر کور نه رنګ واخیستو، خلکو به ورکول و دې کې په سلګونو خلک مړه شولو، په سلګونو خلک پکې زخمیان شولو. او کورمې کې عموماً د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه د ځمکې تنازع دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه ده چې د ځمکې ریکارډ لري، خو د آبادۍ د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکي اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي، خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه پیوتري منګل منځ چې کومې ځمکې دي غرونه دي، دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځایناستې کوټ چې کوم شخړه دي داده بلیش خیل و ابراهیم زیو سره چې کوم شخړه دي د پړچم کني دام ډېره زړه ده. د کی خداوی شو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اٹیک وکړو دلته کورمی کې جنگ وو، نغه کې به طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه زمکه چې هغه د تورې زمکه هغه پړه چم کني باندې تقسیم کړي، نو هغه ښړم ډیر غټه ښړه ده په ځیب راتا ده. علی شیرزی او د مسعودی ومنځ چې کوم ښړه ده هم شل کله کیږي، هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. همداسې روان کال د جولای په میاشت کې د پاړه چنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شو او نور اته دیرش ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هوارې کړې دي، خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي ناخلی او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش و الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جری روان دی. البته دا حکومت پورسز او څومره چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدام نه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي که دوباره جنگ شروع شو نو دا به د دې علاقې لپاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فلحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حالی راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورمه کې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات یې راټول کړي دي. په دغه اړه د کورمې مرستیال کمیشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسېدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونه وړ ده چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو، غرونو، ونو، ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې درې څلوېښت ورځې روانه وه او پکې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د مې په 9مه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد تر قهرجنو مظاهرو او احتجاج وروسته دغه ګوند د یو شمېر مشرانو غړو پر ضد عملیات دوام لري. د 9مه مې تر پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشرانو د ګوند پرېښودو او ځینو نورو بیا د سیاست پرېښودو اعلانونه کړي دي، خو د دې ګوند یو شمېر هغه مشران لا اوس هم د عمران خان ملاتړ کوي چې په زندانونو کې دي یا پټ دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف سیاست او راتلونکي پاړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک رپورت را لګلې دی، راځي چې واورو.
د پاکستان په تاریخ کې د سیاستدانانو او سیاسي کارکونکو بندي کول او زورول څه نوې خبره نه ده. دغه شان د سیاستدانانو ګوندونه پر خول یا په ګوند کې بیلې ډلې جوړول هم څه ناشنا خبره نه ده. دغه ډلې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یا د مرشله په وخت کې جوړیږي. په موجوده وخت کې دغه عمل د پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې دی، خو ملګری د څو ورځې قید یا له درکه کېدو نه پس راځي او د ژورنالیستانو په وړاندې د ګوند سرچ د سیاست پرېښولو اعلان کوي. تر اوسه پورې د تحریک انصاف لږ ډېر 130 کسانو د ګوند د پرېښولو اعلان کړی دی او په دوی کې په لسګونو کسانو د ګوند سره د سیاست د پرېښولو اعلانونه هم کړي دي. د دې عمل په باره کې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشال له دوی ته وویل
دا انټرویوګانې او دا اعلانونه سکم نشر کیږي، دا په خلکو کې د خندا باعث جوړیږي. د پاکستان پورا عسکری قیادت او عسکری ادارې صرف دې ته پاتې شوې چې یو څو خلک ساغه مخکې نه تخت وي او هغه نه صحیح او بیا څو 15 شپې ورځې ډراما شي، په هغه د ډسپیرنس یا هغه د غایب کېدنې خبرې راشي، بیا هغه یو ځل اپیر شي، بیا په ټي وی باندې بیا لس 15 ورځې قوم دی هغه انټرویوز اوري، صدا څه وایي. نو په دې باندې ملکونه چلیږي نه، پاکستان سکم نیج باندې ولاړ ده، هغه کې داسې ډرامې نور نه چلیږي.
څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف دوه مشران صداقت عباسي او عثمان ډار د سمودا له درکه پاتې کېدو نه پس راښکاره شول او په ټي وی چینلونو یې د سیاست پرېښولو اعلانونه وکړل. دوی دا دوا هم وکړه چې په خپله خوښه روپو شوي او چا په زوره نه و پورته کړي. د ډان نیوز ټیوی چینل سره د مراکې په وخت صدقه تبسی وویل،
9 مئی کے بعد ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس تھا،
9 مئی پس تنیولو و بندی کولو حالات ہو زسمو تو دیو ملگری سر پاتشم او بیا گلگت تلانم اس راغلم او دا دلت نمی زمانت واخستو زماغون دے کستا پر دا تحریک انصاف دا بیانی مطابق سیاست کول گران دی زنن پا دے شو که دا سیاست تا پرخولو اعلان کوم زیر دا پی ٹی آئی شمالی پنجاب دا صدر او دا هم پرگدم زما دلتا در اطلو مقصد هم داو چه دا او آئیم چه پی ٹی آئی پنه همه مای سکری دی زی پخپلو اگو دا خواهی بوجھ نشم بڑا لے
که میں یہ جو بیانیاں ہے اور جو کچھ ہوا ہے نومے اس کو میں اپنے کندوں پر اٹھا نہیں سکتا
دا تحریک انصاف غړو په 9 مئی د کرپشن په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدونه پس له قهره ډک لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې سرکاري او پوځي ځایونو ته پکې تاوان رسېدلی وو. له هغې پسې د مشرانو او غړو نیول پیل شول. د صداقت عباسي په شان د تحریک انصاف یو بل مشر عثمان ډار هم د 9 مئی نه پس له درکه شوی وو. دی هم څو ورځې وړاندې د دنیا نیوز ٹی وی چینل په ششه د دې وینا سره راښکاره شو.
خود اس لیے چلا گیا تھا، ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آر تھی نہیں، میں نے کوئی
زخم پلازا کا پٹشم چ براہ راست پما سے ایف آئی آر نہ ہو نہ ماچت پر فوزی زینو حملہ کرے رہا اس ماں پر دیر سوچ اکڑو پر خاص تو کہ پتر یوم یاشت کی ماں پر دیر سوچ اکڑو او پر دین تجیتا ورس دلم زیادہ ریاست او پوز خلاف تا گوند بائینے سر نشم چلے دے او فیصلہ میں کرے دا چھتا تحریک انصاف اور سیاست دوارو سر مخاق خواب
فیصلہ یہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ دو
د تحریک انصاف د غړو د ګوند پر خودو پر اسلام آباد کې د سیریټ پریس اف پاکستان په خونی خبري او تزینګار ریس خان مشال لډو ته ویل
سی زمونه چې په نظریاتي بنیادونو باندې قائم شوي نه وي نو د هغې انجام هم دغسې وي لکه څنګه چې تحریک انصاف تحریک انصاف د یو سیاسي سکول یا سیاسي مکتبونو نه نه راوتی بلکې دا یو حادثتي پیداوار وو او هم یو حادثي سره ښکار شو. د دې ټول رهنماګان هم د خو ښکاره پته لګېده چې دا ټول د اسټیبلشمنټ پیداوار وو، هغې راوستي وو او هغې هم مینځه جوړه
په ګوند او د خپل ګوند په حکومت کې په لویو عدو کارکوونکو کې شیرین مزاری، فواد چودھری، امیر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، عثمان بزدار، راجا خرم نواز، ملک بخاری، ډاکټر نادیا، جمشید چیما، مسرت چیما، کنیز فاطمہ، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اوان، ملک خرم علی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، مراد راس، ملک قاسم، احسن نصر بٹی، عباس جعفری، خسرو بختیار او مولوی محمود خان کسان دي چې د ګوند د پرېښولو اعلان یې کړی دی. د دوی د طرز عمل پر ډاکټر عرفان اشرف داسې نظر څرګند کړو.
سید عمران خان پشا بنے کم استخباراتی ادارے یا فوج ہو دے اگر یہ لوئے مقصد ہو پاغا داؤ سکوم سیاسی پارٹیاں نے دی آغا دور اپ ملک کی بدنامی کی اور دا سیاست دور اپ بدنام کی سبیا دے پاکستان خلق و سرا پا دو بنے دا اعتبار سے جواز پاتے نشی زما خپل خیال کے ہم دغ مقصد اگر غیر جمہوری قوتوں وہ سکم اگر حاصل کرو اگر غیر جمہوری قوتوں تا پا عمران خان کے اس اگر انٹرسٹ قطان نشتہ دا لکا کم عمران خان گنی سکونے زا اوسم دور اہم یا آغی تا دا اہم پاتے نشو
خدا سے ہم ندا چھتا تحریک انصاف ٹول مشرطہ با پیوزا ایک بند پرے خود پا دوی کی دیر کسان دا سو ہم ستا چھ بندی خانو کی دی او یا رو پوشتی خدا عمران خان سر پکلک اولار دی لکا پرویز الہی، شام محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین رشید، سینیٹر ریجا چودھری، شہریار اپریدے، علی محمد خان، مراد سعید، تیمور جگڑا، عمر ایوب، فرح حبیب، حماد اظہر، عمر سرفراز چیما، مجر طاہر صادق، عالیہ حمزہ، فردوس شمیم نقوی اور شاندانہ گلزار حتی دا عثمان ڈار مور هم د دا انٹرویو نه پس دا مسلم لیگ یو مشر مخاطب کرو او پر ویڈیو پیغام کی اویل
جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ
تا چیز کا وقتن حالا دا ٹوپک پزور پا عثمان ڈار وکڑل خواورا سیاست عثمان ڈار پریخے رہے دا خغم مور ندے پریخے اس پا سیاست کے زستا مقابلت ما وران دی هم پا یو ویڈیو پیغام کی ویلیو چی زیر دا عمران خان سر پکلک اولارایم او اولارا بوام
ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی
دا پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د مستقبل په اړه په کوټه کې شنون کې او قانون پوه همایون کاسی اډوکیټ مشال لډو ته وویل
الیکټریبل خپل پارټۍ ولاړ شي مګر پارټۍ په ګراس روټ کې نسی ختمېدلی ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی دا پارټۍ دا یو سیاسي ګوند نه دی په دا کې دا نور خلک معنا نه لري په دې کې یو کس معنا لري هغه عمران خان دی که د جیل عمران خان راووتی دا به د اسټبلشمنټ لپاره ډېر خطرناک وي موجوده اسټبلشمنټ تر څو ناست کې دا به هڅه کوي چې دی دننه وي او دی د باندې نه راوځي نو فی الحال خو د پارټۍ مستقبل یې نه ښکاري البته د عمران خان که تر څو ژوندی وي د پارټۍ د سیاست یې ختمیږي نه یو قوت به وي خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې به قوت وي دی
په پنجاب کې د تحریک انصاف دوه مشرانو جهانگیر ترین او علیم خان د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ کړی دی دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف مشرانو پرویز خټک او محمود خان د تحریک انصاف پارلیمنټریټ په نوم ګوند جوړ کړی دی خدای یادونه ورده چې د تحریک انصاف ځینې لږې پېژندل شوي کارکوونکي لکه سنم جاوید، طیب راجا او حادی جیشا د نهم مئی د پیښې نه پس په دې مشهور شوه چې د بندې کېدو باوجود هم د خپل ګوند او عمران خان سره په کلکه ودرېدی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د غرمې 12 بجې کیدونکو دی. لنډ خبرونه له احمد شاه ازمین اورو.
په شمالي وزیرستان کې د ښاروالۍ دوه منتخبه استازي وایي چې د اوتمنځور جرګې د 15 لک روپیو جرمانه ورباندې لګولې ده. له ملي جمهوري غورځنګ سره اړه لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پر مشال راډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړي نو داغوی کورونه به ړنګ کړي. د خیبر انسانی چارواکي وایي چې هلته د ماشومان د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال راډیو ته په لیږد شوې اعلامیه کې ویل شوي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومان د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د افغانستان له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کوي چې د زلزلې شدت د ریختر پر کچ د اکتوبر 8 د زلزلې په څیر 6.3 درجه و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتر کې یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پخلی کړی چې امریکایي وګړي هم د حماس لخوا د يرغمل سوو کسانو په ډله کې دي. نوموړي پرون د اکتوبر پر 10 حماس وسلواله ډله پر اسرائیلو د اکتوبر 8 په لړزون کې برید کول سره وغندله او هغه خالص شر یاد کړه. او په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن افغانستان او هند له یو بل سره سیالي کوي. په ډیلی کې دا سیالي د پېښور پر وخت غرمه ونیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون انګلستان بنگلاديش او پاکستان سریلانکا ته مات ورکړې وه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د جرمني د بهرنو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره د بشري امرستو بندول یو لوی تیروتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې امرستندوی بنسټونو غزا ترانګې ته د یو بشري دهلیز د پرانستو غوښتنه کړې ده. وروسته لغې چې د حماس وسلوالې ډلې جنګیالو پر اسرائیل ډله ایز برید وکړ په سیمه کې جګړه پیل شوه چې تر اوسه په نتیجه کې سلګونه اسرائیلیان او فلسطینیان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغې په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایر بوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګي ته د خوراکي موادو، سون توکو او دارو درملو د وړلو مخنیولې ده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته وه د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترانګه کې بمباري وکړه او ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترانګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوي دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترانګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل، مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترانګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2.3 میلیونه کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات کې له زلزله ځپلو سره د بیړنې مرستو د ویش خبر ورکړی دی، خو زلزله ځپلي وایي چې لا هم لومړنی او عاجل مرستې نه دي ورسره شوي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه راټولې شوې مرستې دې په عادلانه ډول وویشل شي. ځینو پیژندل شوو ورزشکارانو، سندرغاړو او فعالانو هم د هرات زلزله ځپلو ته د بس په نیټولولو کمپینونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده د طالبانو د حکومت په وینا هلته شوي زلزلې شاوخوا 2500 کسان وژلي دي. په دې اړه نور حال صالح محمد صالح راکوي.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسېدلې، خو بېلابېلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بېلابېلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روان دي. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمېر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمېر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمېر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بېلابېلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا خو د خوست یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان او ځوانان د افغانستان په هرات ولایت کې لزلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. خوستی ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسانو مرسته کوي چې په ښار کې د لاس په مزدوري لګیا دي. طالب چارواکو د هرات او بادغیس په زلزله کې د وژل شوو ټپیانو شمیر شاوخوا 3500 ښودلی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزله وشوه چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي. نو په همدې خاطر خوستی ځوانان راپورته شول د دوی سره د همدردۍ لپاره په خوست مرکزی چوکې خیمه ولګوله. د دې خیمه تر څنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالۍ او مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترسو له هرات او بلغیس زلزله ځپلو سره تر خپل وسطونه همکاري وکړي.
د مرستې راټولونکي وایي د دې ځای خلک د خپلو نورو زیانمنو هیوادوالو هغه ستونزې او په اوسني بیړني حالت کې د دوی اړتیاوې ښې در کوي او خپل واس نه سپموي. مدني فعال ابراهیم سیار ویل،
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي، خپله سوال کوي، په سوال پیسې راټولې کړې دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس، ډېر په یو وطني احساس، ډېر په یو لویه ستره مینه موږ سره شریکې کړې دي تر څو هرات او بادغیس د زلزله ځپلو لپاره ورسیږي.
خوستی فعالان وایي ځینو مدني بنسټونو او د سوداګرو، دوکاندارانو، ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ییزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنې کړې دي.
نوم مې پر حدالله الهام دی. په دا برخه کې خوستی ولسونه او د خوست هغه اتحادیې چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړې ده او ژمنې کړې دي او راتلونکي لا هم دا مرستې دوام لري.
په خوست کې د طبیعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکوونکي د ولسونو لخوا خپلو زیانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپلې مرستې ونه سپموي. د یادې ادارې استازي کریم الله عابد وویل،
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه او چمتووالي ریاست نوم دی، نوم نه څرګندېږي چې طبیعي پیښو ته په وخت رسیدګي کېږي. الحمدلله بیا د نړیوالو سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرستو چې افغانستان ترسي منظم به منتظر ته رسیږي.
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او رباط سنګي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د کرنې څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ د تحصیل توې خوله په زرمیلان سیمه کې 1000 اکړه شاړې ځمکې آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې له پوځ سره په دې پروژه کې د زراعت څانګې کارکوونکي تکنیکی مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پوز مکه ابو داولې د غی پروجیکټ په باراکشه د سویلي وزیرستان زراعت محکمه مشر انور خان بیٹانای ویایي،
سال پر دو کمیونټی نه پلیز افیسټ له رمزکا په دې باندې آرمی ول پرم سوینګ کوي کنه کرافټ هغه صحیح ټیکنالوژي سره پاکستان آرمی رسوي سرتا 45000 دو ټارګټ تا لاس ورځی کې چې پلیوینګ لګیا دي. شروع شه کو 6-7 ټریکټر او 15 ټریکټر فلال تخصیصان شه دوه پروژه چې دا غنم مو
سویلی وزیرستان زرمیلان شاڑیز مکه ابو داولین او مقامی خلکی تا سا گاٹا وی پداغا براکشه هم دی انور خان بیٹانی خبر وروائی
دا دیر سو سٹیپ تا ځکه چې یو غریب سړی نه سبا شي نه سي مځکه برابرول. نو تا ته که یو سړی مځکه تیاره کړي درې کلونه بعد تا ته حواله سي، هر شی هغې اوبه یا واره مځکه وي. بل دا سلمان خیل بیک ګراؤنډ داسې ده چې دا فارمنګ نه ده، نو دو چې دلته وي نه فارمنګ، نو دو به شفټ سي که نه خپل اټومیټیک کوي.
د زرمیلان سیمې اوسیدونکی ګلاب خان سلمان خیل ویایي چې د سیمې خلکو غریبي او بېواسي په وجه خپلې ځمکې نشي آبودولی، او د سیمې خلک یې د پاکستان پوځ له طرفه د ځمکې آبودولې چار بنې خواشول دي. دراون کال دے جون میاشتے پشلما دے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پنوم یو ادارہ قائم کریے شوے وا، او دا ادارہ پر زراعت مادنیات او انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑلے دے پورا چار کوي، او دغه ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې ځمکو آبودولې چار شری کړې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د اکتوبر په لسمه د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت پېښور پوهنتون او خیبر میډیکل کالج د ذهني ناروغیو لغوي څخه زده کوونکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې پوهان وویل چې په پاکستان کې 40% زده کوونکي د تعلیمي نصاب د زیاتوالي په امتحانونو کې د کمو نمبرونو او د نوکرو نه ترلاسه کولو له کبله د ذهني ستونزو ښکار دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه راکوي.
صحت پوهان وایي چې پاکستان کې د ناسمو حالاتو او د زده کړو د بوج له وجې 40% زده کوونکي د رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځ په موقع خیبر میډیکل کالج او د پېښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې د زده کوونکو لپاره د رواني صحت په اړه د پوهاوي یوه غونډه تابع کړې وه. غونډه کې د خیبر میډیکل کالج د طب پوهانو او ډاکټرانو ګډون وکړ. د پوهان وویل چې پاکستان کې د رواني صحت ستونزو ته د ناروغۍ په نظر نشي کتلی، نو ځکه په عام ولس کې د پوهاوي کمی ده چې له وجې پاکستان کې د ډیپریشن له وجې د مرګونو شمیره له 20,000 سیوا شوې ده. د خیبر میډیکل کالج پروفیسر عبدالجلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو د مینټل هیلت په اړه د پوهاوي او علاج لپاره یو اداره جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نصاب زیاتوالی او د ښه نمبرو په بدل زده کوونکي د ډیپریشن ښکار شي.
چې کوم ټیچران دي نو یو خو هغه دا و کې چې بای ماشومانو سره یا سټوډنټانو سره چې کوم ګیپ ته دا ګیپ ختم کړلی شي. بل هغه سټوډنټانو سره کمیونیکیشن زیات شي چې بای هغه سټوډنټانو سره خبرې سره پرابلم وي سه شیزونو کې هغه ته فیسیلیټیشن ضرورت دي، هغه کې کمیانی هغه کې کم سپورټ کولی شي، او د دې نه علاوه کم از کم داسې لینک جوړ کړي چې هغه ته مینټل هیلت بیماری یا صحیح نو کم از کم اوس هر یونیورسٹی کې نن سبا سایکالوجسٹ او سایکیٹریس داخل موجود دي. بل اوس انسټیټیوټ باقاعده د ایچ ای سی طرف ته چې کوم هایر ایجوکیشن اکیڈمی هغه طرف ته دا په یونیورسٹیانو باندې دا زور راوړل ستي چې بھائی هغوی ته هر سکول کې کم از کم کالج کې یا نرس یا سایکالوجسٹ موجود وي. نو سایکالوجسٹ چې موجود وي او اسټوډنټس انکریج کوي چې بھائی هغوی ته سدسې مسائل یا مشوره کا اخیستل غواړي نو کم از کم هغوی لږ ډاکټر نه مینو کم از کم سایکالوجسٹ خاص کر غټ انسټیټیوشن کې ډېر ضروري.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي سلیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور له طرفه پرې د ښه نمبرو اغستو زور او نوکری نه ترلاسه کېدو د یری د ډیپریشن ښکار شي.
ما ته داسې مشکلات مخې ته راغلو چې زما د ریزلټ سره پرابلم وو. ایون هغې کې ما ته نیگیټیو تھاټس د ټیچر د سایډ نه ملاو، خو بیا الحمدلله ما هغه ټیچر داسې گائیډ کو چې نه که زما په ځای کوم کمزور سټوډنټ وي او تا هغه ته داسې تھاټس وکړي نو شاید هغه په هغه امپلیمنٹ هم کی هغه باندې هغه عمل هم کی خو ما هغه ته په پوزیټیو ویسا ریسپانس ورکو او په پوزیټیو ویسا رضا اوس خپل ژوند تیرو.
دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی د مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مدیحا چې د افغانستان اوسیدونکو دا مشال ریڈیو ته ویل چې د هغه ناروغانو ته ذهنی درملنه ورکوي چې د جنگونو او مهاجرت لوجی ورتا نفسیاتی ستونزی ورمخه توی
سوسائٹی سره کوم چیلنج ہے سوسائٹی کوم سوچ وی اغا وے سے کمپیڈنس جوری کی زمون لار تا چمون کیریئر بند کوی یا کیریئر نپری دی یا بل دس انٹرفیرنس فیملی سائز نوی چ نپری دی مون خپل ڈیسیژن خپل نیول شی ان کیس ان ٹرمز اف ایجوکیشن اسپیشلی او نور دے زیات پرابلمز وی خغل پر کوپ کو لیک ٹائم پکار دے لیک خپل فیملی پویول پکار دے.
دا خیبر پختونخوا تیر حکومت پر 2011 کی مینٹل ہیلتھ ایکٹ جوړ کړو چې تر مخه حکومت هغه کسانو او د هغوی کورنو ته طبي مرستې ورکوي چې د ذهني بیمارو سره مخ وي. د صحت نړیوال اداره WHO وایي چې پاکستان کې هر کال په 1,00,000 کسانو کې 9 کسان ځان وژنې کوي چې پکې لس کم 0% ځان وژنې د ډیپریشن له وجې کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د ښځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوي خپرولو ته ځانګړی کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاشت کې د پوهاوي غونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 1,00,000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي چې ورڅخه 15,000 د خیبر پښتونخوا وي. نور د فرخند اسد په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوي زیاتولو په توګه لمانځلی شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو 27 کلنه خیرالنسا چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارډ مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو پدے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بیبی وایي هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لے بولے سو کر موہ نہیں لے غریب خلق دے کماندار خلق دے یہ اپوزیشن دے رسول
بلخوا د پیخور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا و پانا ورکڑی چپ پاکستان کے ہر کال 1,00,000 خزو تا د سینې کینسر کیگی او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کی 15,000 خزو تا ہر کال د سینې کینسر کیگی. د پیخور د کینسر د سرکاری روختون ایرنم پخوانی مشتا ڈاکٹر سفورا شاہد چې د سینې د سرطان د پوها بی په کمپین کې هم برخه لري وایي باید هر ښځه په کال کې یو ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدای شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن بند نه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن لکه چې نیپل دننه طرف ته راښکلی شي، سرمن کې پړسوب وشي او هغې چې تاسو ته داسې لګي دانے دانے لکھا چی مسام اخکاری ہو دے مطلب دے چی دیزا کے خاص پرسوب دے یا لاس لان دے دا چی غوٹے راشی چی کم غوٹا ستاسو سینہ کی اول نو اتاسو محسوس کے چی اچانک میں مدار شوا دے لے لاوہ سینے لے دے ہینے رتو بد کے دن یا بار زنانوی چی موتا خاص کری ہو پوائنٹ دے سینے کے یا باہر طرف تا یا دننا یا سنٹر کے اگر چی مسلسل درد کی گی خوپا دویانو اپا دولو بانیل دا دوائی دا درد نہ خکی گی
پا بینور کینسر روختون کے کارکون کے ڈاکٹر سعید خان مشال ریڈیو تو وائی کچری خزے پا وقت ڈاکٹر للاڑی شی نو زیات امکان دے چھے دا سینے دا کٹ کے دو او آپریشن نا بچ پاتی شو یوازی پا دوائیانو یہ علاج بشی
بریسٹ کینسر سے کم دے داغا مکمل قابل علاج دے وہ کچرتا پا ارلی سٹیج کے داغا مطلب ڈائک
دا کینسر سے کم دے سٹیج باندھے ڈیپینڈ یہ کم سٹیج کے دے کینسر کا نا لکاؤ داغا دوبر میاس سے کم ادا پورا دنیا کے دا بریسٹ سینے کینسر حوالے سارا مطلب دے کے اویئرنیس پروگرام اسکریننگ پروگرام جو دے حوالے سارا مناو کی پورا دنیا کے نو کموں بریسٹ کینسر سے کم دے دا خزو کی پٹول ہونا زیاد مطلب کھا مندے عام دے
بلخوا پو پاکستان کی دسینے سرطان پاڑا دا گہے لپارا کارکون کے غیر سرکاری ادارہ پینک کریبن وائی پہاگا حیوات کے ہر کال سلویخ سرخزی دسینے سرطان لوجی امری
دا پاکستان انتخاباتی کمیشن د اکتوبر 25 میں پورے رائے ورکونکو توقع ورکړي چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویل چې د رائے ورکونکو نوم لړ به په جولای میاشت کې بند کړل شي او چې اوس یې پرانستې دي کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د رجسٹرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د اتمی حلقه بندي او بیا پر اتلون کی 2023 رشتم کال د جنوري په اخیری اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړو تفصیل ګلیاز را کوي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 25 می پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لوتویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو
لہذا کمیشن هغه انفیسټل رای کولاو کول چې راوس په دې کې کم نه وسو خپل ووټ اټ کول وړي خپل ځان اندر اټ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چې ترانسفر کوي خپل ځان رجسٹر کوي دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویلي وو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,40,000 ته لوړه شوې ده دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10,00,000 وه د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه غیب تللي د مزدورۍ لپاره یا پنجاب کې جب تللي یا کراچۍ ته تللي نو د هغه خلکو لپاره هم دا موجود دی لکه اوس کچېرې هغوی هلته دوی کم ځای چې اوس مزدوري کوي کم ځای کې او دوی پرشنه کوي چې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی دا اوس هغه پوره ده چې هغوی هلته کراچۍ کې یا پنډاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل غواړي نو بیا خو ټیک ته او کنه وی وایي چې یار زمونږ دا ووټ چې دی کوم چې په کراچۍ کې راغلی یا په فیصل آباد کې لاهور کې داری پړ چنار ته یا کورمې ته یا شاملې ته کوم نه نه دي تعلق ساتي دا د ټرانسپورټ دی دا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن آفس ته خپل درخواست لیکلی
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوري عمل پرمختګ وکړي د ویل چې د ووټرانو رجسټریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسېږي بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي داسې نه چې هغه بد بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دې استوګنه کوي هلته ووټ ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15,15,00,000 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی سدپاسه 44 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 45 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.